د مشال اوریدونکو سلامونه پرونه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره يم او د پښتونخوا سیمه او نړۍ مهم رپورټونه را سره دي خو دا غي د پیژنګلوي نوډان دي خبرونه درته لرو چې زما همکار پامیر ساحل درته وړاندې کوي دا شی بر سره په سټوډیو کې ده
لومړی د مشال رادیو خبري سرټکی امریکایي سېنټر جان کيري د پاکستان د سفر پر مهال ویلي بخښنه غوښتو ته نه دی راغلی بلکې اړیکې ښه کول غواړي پر شمالي وزیرستان د بي پیلوټ الوتکو په برید کې اته مشکوکور پکې وژل شوی او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین په سفر دی بشپړ خبرونه امریکایي سېنټر جان کيري ویلي له پاکستاني مشرانو سره سلا شوی دی چې داسې ګامونه باخلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې بیا پر ځای شي نوموړي هرنداراز ویلي پاکستان ته د بخښنې ویلو لپاره نه دی راغلی بلکې د اړیکو جوړولو لپاره راغلی دی هغه ویل د اوسامه په پاکستان کې موجودیت د امریکا د کانګرس د غړو په مغزو کې لوی پوښتنې په زیږولې دي جان کيري په پاکستاني پلازمېن اسلام آباد کې پر داسې مهال خبرې کولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زخت ترینګل دي پر قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د مشکوک امریکایي الوتکو په بریدونو کې اته مشکوک ورپکې وژل شوی چې په اړه یې نور تفصیل سیمه د مشال راډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
تیر شپه په کم نه بجې به پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میرلی بازار نه دیارلس کیلومتره سویلی اړه خیسور سړک سره نږدې سندسا سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو ګاډی په نخا کړو او ور باندې دوه میزایل وداغل چې پترس کې سلور وسلوال طالبان اوژل د دې برید نه لږ شپه پس ډرون جازونو د میرلی بازار سره نږدې ایمر کا سیمه کې د وسلوالو یو استوګنځای په نخا کړو او هم دوه میزایل یې ور باندې وداغل او ور کې میش سلور وسلوال
شمالی وزیرستان د حقانی اور پکې ډلې مضبوط یا قوي مرکز ګڼل کیږي او پر دې ډلې تور دی چې په افغانستان کې پر بهرنیو سرتیرو په خونړۍ بریدونو کې لاس لري د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر داسې مهال د چین په سفر ځي چې د پاکستان او امریکا اړیکې کړکېچن شوې دي پاکستان د رواني میاشتې په دویمه نیټه د امریکایي ځواکونو پر هغو عملیاتو غوسه دی چې پکې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو شنونکي وايي پاکستان له چین سره د پیاوړو اړیکو لپاره هڅې کوي چین پاکستان ته د وسلې ورکوونکی مهم هیواد دی او پاکستان چین ته د هند لپاره په ډیر ارزښت ګوري هند له مودې راهیسې د پاکستان سیال دی او په دې وروستیو کې له امریکا سره اړیکې پراخ کړې دي چې پاکستان یې اندېښمن کړی دی په شمالي وزیرستان کې سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د ناټو هیلیکاپټرې د پاکستان فضا ته ننوتې وي او د پاکستان د پوځ پر یوه پوسته برید وکړ چې پکې دوه پاکستانی سرتیري ژوبل شوي دي هلته د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر یو ویان بریګیډیر عظمت مشال راډیو ته ویلي چې د ناټو هیلیکاپټرې پاکستان ته نه دي راننوتې خو یوازې توغندي راغورځېدلې دي د قبایلی سیمې خبر ایجنسی په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ نښته شوې ده چې په اړه یې له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری تفصیل راکوي
د سرکاري سرچینو په وینا تیره شپه د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا کې د دوه وسلوالو ډلو لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ په یوه تازه نښته کې څه 15 تنه وژل شوي دي دغه وسلوالې ډلې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو سره بریدونه کوي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دوه ډلو ترمنځ په نښتو کې په سلګونه تنه وژل شوي او ژوبل شوي دي او اوس یو ځل بیا د دوی ترمنځ په دې جګړو کې تیزی راغلی دی چې لاملې د سیمې ولسي وګړي د مشکلاتو سره مخ کړي دي
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ د جنایت د نړیوال عدالت مشر وکیل قاضیانو ته ویلي چې د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور دی د لیبیا د معمر قذافي د نیونې امر ورکړي پر دې مهال د مشر وکیل مورینو اوکامپو وویل
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally
له ثبوتونو پته لګی چې معمر قذافي په خپل د عامو بے وسلی لیبیایي وګړو پر ضد د بریدونو اوامر ورکړي دي د هغه ځواکونو پر ملکی کسانو د غوی د کورونو دننه او هم د باندې په سرګند حمله کړي د مظاهرو او جنازو په ډلوې درنې وسلې کارولې او لجماعتونو بهر راوتونکو خلکو ته خپل سړی کېنولې سو په ډزوې وولې
ټاکل شوی د معمر قذافي استازي د روسیې پلازمېنې مسکو کې له چارواکو سره د لیبیا د ناکرارۍ په اړه وغږیږي ناټو وایي د افغانستان په جنوب کې څلور سرتیري د یوې چاودنې پر مهال وژل شوي د ناټو په مشرقي سوله ساتي ځواکونو یا ایساف د برید او د وژل شویو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي د امریکایي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویلي وژل شوي کسان امریکایي سرتیري ول او د یو ښخ شوي بم ښکار شوي دي د رواني میاشتې پر مهال په افغانستان کې شپاړس بهرني سرتیري وژل شوي دي چې په دې ډول د روان کال پر مهال د ناټو د وژل شویو سرتیرو شمیر 1,118 ته رسیدلی دی. د پیسو د نړیوال صندوق مشر ډومینیک سټراسکان له تاڼې د نیویارک یو پخوانی زندان ته انتقال کړل شوی دی. د نیویارک د ښار د زندان یو چارواکي ویلي دا زندان له 1920 لسیزې راهیسې کار کوي او پکې 10,000 کسان پراته دي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل.
تاسو خبرونه د پامیر ساحل نه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته ځینې مهم رپورټونه دغه لرو. سینیټر جان کیری وای امریکا د وسامه لپیخې وروسته هم پاکستان خپل ملګری ګڼي.
The United States will remain committed to assisting the Pakistani people through long-term assistance.
امریکا په خپل خبره ولاړه ده چې د اوږدې مودې د مرستو په بنیاد به د پاکستانی اولس مرستې جاری ساتلی شي.
شمالي وزیرستان کې ډرون الوتکو دوه وارې بریدونه کړي، اته کسان پکې وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر رنگین سپانتا وای د امریکا سره د ستراتیژیک تړون لپاره کوم بل هیواد سره مشورې ته ضرورت نه لري. د سوابۍ د پولیسو مشر اعجاز خان وای سوابۍ کې هم ځنی ورپکې ډلې شتون لري.
شو پورې طالبانو خبر راغی یم مس کلینټس دینو دا خو دلته هم کیږي، نو دا غره چې بالکل او وجود لري مونږ لګیا یو ان شاء الله ویډیو کوو.
ځوانان ولې نشه کوي؟ لای وزوانه به واورو چې تر سوار لسم جمعه ته پورې تعلیم کړي او سوار لس قسمه نشه کوي.
چرس دی، اپیم دی، هیروین دی، مطلب میډیسن دی، سوسیګان سو، والیم سو، پیبریج سکس سو، بیبی پروفین سو، ټیبلټس کی مطلب ریسټورل سو، والیم سو، زینکس سو، مطلب لکسیپان سو، ډیزیپان سو، مطلب دنم نه.
د دې ترڅنګ د پیغلو ځوانانو غاک پروګرام هم درته لرو د مشال سره اوسه. رازو د خبرونه د سر رپورت. امریکایي سېنیټر جان کیری ویلي له پاکستاني مشرانو سره سلا شوې ده چې داسې ګامونه باخلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې بیا پرځش. نوموړي همداراز ویلي پاکستان ته د بخښنې ویلو لپاره نه دی ورغلی، بلکې د اړیکو جوړولو لپاره ورغلی دی. هغه ویل د وسامه په پاکستان کې موجودیت د امریکا د کانګرس د غړو په مغزو کې لوی پوښتنې زیږولې دي. جان کیری په پاکستاني پلازمینه اسلام آباد کې پر داسې مال خبرې کولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زخته ترنګلی ګڼل کیږي. زمون خبريال له اسلام آباد رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د ولسمشر اسف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پاکستانی پوز سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره د ملاقاتونو وروسته خبري غونډې ته په خطاب کې د امریکې د خارجه چارو د کمیټې مشر او سېنیټر جان کیری وی چې هر څوک د ایبټاباد په خروستو د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات اغیزمن شوي دي، خو بیا هم امریکا پاکستان خپل ملګری ګڼي او غواړي چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات بیا ښه اړخ ته لاړ شي.
We have agreed on a series of steps that will be implemented immediately in order to get this relationship back on track.
دی وی چې موږ په یو شمیر داسې ګامونو سره شوي یو او د لړکې با سمدستي ګامونه هم پورته کوو چې تعلقات بیرته سم اړخ ته راولو. زماده پاکستان نیو لس مشر، وزیر اعظم او پوزي سرلخکر سره ډیر ګټور ملاقاتونه وشو. ما هغوی ته باور ورکړو چې د ایبټاباد د پیښنا زه پخپله هم نوم خبر، بلکې د دې اپریشن نه صرف د شمار یو سو امریکایي اعلی چارواکي خبرو. مونږ غواړو چې پاکستان سره ښه تعلقات ولرو او د دې لپاره اعتماد لومبه پړاو دی. پاکستان او امریکا به په شریکه او یو بل سره د معلوماتو د بدلون د لار د ترهګرۍ خلاف جنگټي. نوموړي وینا وا چې د ایبټاباد پیښې د پاکستان په حق له هم ډېرې پوښتنې راپورته کړې وي او په هغه ډېر زیات دباو چې د کیری لوګر امداد دې بند کړی شي. ولې امریکا غواړي چې په هر ډګر د پاکستان مرسته وکړي شي او د کیری لوګر بل تر لاندې راتلونکي ټول امداد به هم دغه شان جاری وي. جان کیری زیاتوي دی وی چې امریکا په خپل خبره ولاړه ده چې د اوږدې مودې د مرستو په بنیاد به د پاکستانی اولس مرستې جاری ساتلی شي. دا فیصله به اوس پاکستانی اولس کوي چې دوی د محمد علی جناح پاکستان غواړي که د شرخوخو او بنسټ پالو. د پاکستان او امریکې دښمن شریک دی، ځکه یې ګټې هم شریکې دي. اوسامه نه یوازې د امریکې بلکې د پاکستان پاکستان هم دښمنو په زرګونو پاکستانیان یې وجلي وو، ځکه امریکا غواړي چې د دواړو ملکونو د دښمنانو په ضد وجنګیږي او دې جنګ کې پاکستان هم د امریکې کلک ملګری دی. د جان کیری د پاکستان د دورې ملاقاتونو او راتلونکي کې د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو د امکان او ضرورت په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او خارجه چارو د کارپوه لیفټنن جنرل طلعت مسعود نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دواړو ملکونو د یو بل نه نارغېدن دی او هیله ده چې د جان کیری دا دوره به ګټورې نتیجې رامنځته کړي. طلعت مسعود وایي، دی وایي چې زما په خیال کې کوشش دوی ډېر کوي چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه شي او د پاکستان هم سیاسي او عسکري قوت غواړي چې تعلقات د معمول اړخ تراشی. تاسو ته پته ده چې د دوانو ملکونو د وړاندې نه هم په یو بل شکونه وو او بیا چې د ابتابات پیښه وشوه نو پاکستان امریکې ته وویل چې تاسو ولې زموږ نه بغیر دا هر څه وکړه، زموږ دومره قربانۍ دي او بیا هم ستاسو په موږ اعتبار نشته. بلخوا امریکا وایي چې د قربانۍ باوجود ستاسو ملک کې دا خلک ناستي. نو دا ټولې خبرې په خپل ځای، خو اوس زما په خیال چې تعلقات به بیرته ښه شي خو لږ وخت به لګي. او بله دا که امریکې پاکستان ته راتلونکي کې د داسې نه کېدو یقین ورکړو،
پاکستان پر اگر اس قسم کی کاروائی کریں گے تو ایک مشترکہ کاروائی ہوگی نہ کہ یک طرفہ.
خپلو خبرو اترو کی جانکیری دا هم اوئے چې ډیر ضربا دوه نور امریکایي لوړپوړي د پاکستان دوره کوي چې مقصد یې د دواړو ملکونو تعلقات ښه کول او ګیلې معنی ختمول دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د بی پایلټه مشکوک امریکایي الوتکو په بریدونو کې اته مشکوک ورپکې وژل شوی دی. بریدونه د میرالی په سندسا او امر قسیمو کې شوی دی. د بریدونو پر مهال یو مشکوک ګاډی او یو مشکوک په ټنځای په نښه کړل شوی دی. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کیږي چې د حقانی ورپکې ډلې قوي مرکز دی. له سیمې مونږ ته عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په دوه بیلابیل میزایلي بریدونو کې لږ تر لږه اته وسلوال طالبان وژلې شوي دي. دغه بریدونه تېره شپه د سب ډویژن میرلي په دوه بیلابیلو سیمو سندسا او ایمرکا کې ترسره شوي دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامي انتظامی چارواکو د معلوماتو تر مخه تېره شپه په کم نه بجې بی پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میرلي بازار نه 14 کیلومتره سویلي اړخ خیسور سړک سره نږدې سندسا سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو گاډی په نخا کړو او ور باندې دوه میزایل وداغل چې پترس کې سلور وسلوال طالبان وژل. دوی زیاته کړه چې د دې برید نه لږ شېبه پس ډرون جازونو د میرلی بازار سره نږدې ایمر قسیمه کې د وسلوالو یو استوګنځای په نخا کړو او هم دوه میزایل یې ور باندې وداغل چې په نتیجه کې د دوی استوګنځای د ځمکې سره سم کو او ورکه میش سلور وسلوال طالبان یې وژل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې اته وسلوال طالبان وژل شوی دی. تر دې دمه ځایي دولتي چارواکو او آزادې سرچینو دا نه دی په ډاګه کړی چې په یاد شوي بریدونو کې واړه ځایي وسلوال په نښه شوي دي او که کوم خارجیان هم په کې شتون لري. خو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې زیاتره بریدونو کې د خارجیانو په شمول زیاتر ځایي او ځنې پنجابي وسلوال طالبان په نښه شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په استوګنځای باندې ترسره شوي برید کې یو بهراني هم وژل شوی دی. دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره شول چې د امریکا سینیټ خارجه امور کمیټي چیرمن سینیټر جان کیری د اسلام آباد په دوره دی. د اوسامه بن لادن د وژنې نه پس د امریکا لوړپوړو چارواکو دغه اولنې دوره ده. دا د هم یادوي چې د اوسامه بن لادن د وژنې نه پس د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو باندې بد اغیز غورځېدلی دی او د پاکستان سیاسي او فوځي سطح باندې د امریکا سره تعلقاتو په ترڅ کې تاوده بحثونه روان دي. څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلیمنت ان کیمرا میټینګ کې مشترکه قرارداد کې ویلي شوی وو چې که امریکا په قبایلي سیمو کې نور ډرون بریدونه ترسره کوي نو دوی به په افغانستان کې ناټو ځواکونو دپاره سامانونو ترسیل د پاکستان د لارې بند کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په شبقدر کې د دوه ځانمرګو بریدونو وروسته چې پکې تر 90 زیات کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل شوي وو، اوس د ښار ګوټي دوکانداران غوښتنه کوي چې د اف سي چاوڼۍ د لخر لري جوړ کړل شي او د اف سي د لوی دروازې مخ ته له بازاره وړول شي. دوی وایي چې د ځانمرګو بمی بریدونو وروسته یې کاروبار ته لوی تاوان رسیدلی. هغه بریدونه چې پړه یې اورپکو طالبانو پر غاړه اخیستې وه، دا هم ویلي وو چې دا یې اسامه د وژلو د بدل د اخیستو لپاره کړی. شانواز ترکزی له سیمینه نور حال راکوي.
شبقدر بازار د اف سی قلا په دروازه کې د دوه ځانمرګي بریدونو وروسته شار شوی دی. ځایي دکانداران وایي خلک یریږي، ناراضي، کګاډې ودرېږي او څوک سوداګان اخلي نو اف سی والا یې نه پرېږدي، ځکه هغوی خپل روزګارونو ته پریشان دي.
امجد او شبقدر کې دکان دی، یو بدغه موبایل دکان دی، نو بس مخکې په نسبت داسې شوي چې په لس پسو کې 10% خی او 90% خراب دي جي. نو بس هغه د مکې د وجې شیشې میشه ارزما چې ورسم خراب شو څوک راځي نه دی د وجې. نو بس والله چې بس ودرېږم دغه زیات کریب سي والله ځي، نو خو هم کسان ډېر نه راځي بېخي، چې د پسو کې 2-3 راشي نو خو لږ راځي نه.
عطاو رحمان هم د اف سی قلعه دروازې ته مخامخ د مټایي دکان کوي او وایي د هغو سوداګانې خراب شوې دي.
مټایان مې هر څه کافي نقصان مې شوې، رور مې پکې زخمي دي، درې څلور مورد چې هسپتال کې دي، بیګا مې راوست دي، بس دغه مې وسیله وه چې سو بس نیم پنی مې خرابه شوې. بس ګاګ راضي هو پسلو کې تقریبا چې 10-20-30 راضي هغه وي چې یاره زر کواسې نه چې بلوش.
حمدالله جان د سنیټری دکاندار دی او وایي چې د اف سی قلعه دروازه په غلط ځای جوړه ده، که دا بل ځای کولاو شي بیا ممکنه ده چې د هغوی روزګارونه ښه شي.
او دغه خو چې کوم دی بالکل داسې اثر چې ویدلی دی چې لکه ډېر زیات یو د اف سی والا چوکا پلاس او ټوپک پلاس ولاړ دي، دلته کې ګاډي نه پرېږدي او خلک نه پرېږدي، نو د دې په وجه باندې څنګه څوک راشي؟ که موږ ته رکشه ودرېږي، ګاډي ودرېږي چې سودا پکې واچو، نو هغوی به پسې چوکا راغشتي او آوازونه هم پې کوي، گزار هم پې کوي او کار کمزور شوی دی. بل خو د دې دغه په وجه حادثې په وجه باندې ډېر لوی اثر غورځېدلی، بازار بالکل داسې سمسان او بے دمه پراته دي.
نور احمد مومن چې د انجمن دکانداران شبقدر صدر دی وای سلویخ دکانونه خراب شوی دي.
سبه کا خورشتنه دي دغه د درمه سره مورز ده، بازار ته خلک ډیر نه راځي، دا بل پرم په کلا بیا واده ورته شه ده، بل خو ته روان دي. دا مخکنه هم دا بازار صفر شو دې طرف ته کوم ده، کوم نه اتلو چې کوم غاټ راته هغه باندې مومن نه راته د باجون نه راته اخر چې کوم ده ټول متاثر شو په کوم فن کې راسته مونږ ایسو کنه راځي چې دا بونه په وجه باندې فلونه وران دي خو نه راځي.
او محمد جان کګیانی ایډوکیټ چې د شبقدر بازار اوسیدونکو دی وای اف سی دروازه دی بلځه ته یوړې شي، کدا سی ونشوه بیا به هغه قانوني لار خپلوي.
دا چوڑے ته دی خار نه لاړی شي او هغه اخو لاړی شي او په ارزی توګه باندې دی چې دا گیټ تیروس چکړی شي. ګوچه مونږ مثال په دې باندې دا خبره موکړه چې شبقدر بار اسوسییشن سره د سیول سوسایټي کچره مطلب داری چې حکومت دا مطالبه منظور نکړي، دا خبره مونږ کړې ده چې مونږ پر دې خلاف راپاسو او ټول مطلب داری چې هغه قانوني جواز به تدیره لپاره کورو او هغه عدالت ته تګینو راغې نه به مونږ دغه نه کوم عدالت هم د دې خلاف شو.
شانواز ترکزای مشاد ریډیو شبقدر بازار.
تاسو زمونږ غږ د مشال رډیو نه اورئ. د تیر اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې د مومن جنسۍ د امن کمیټې یو مشر اعتبار خان داغه زوی عرفان الله او ځایي کس مرزا محمد د وسلوالو ورپکو طالبانو لخوا په ډزو وژل شول. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال خبریال ریاض مساخیل د صوابۍ له اس پی اعجاز خان سره د دغه سیمې د حالاتو په اړه مرکه کړې او پوښتنه یې کړې چې په هلته په دا وروستیو کې حالات ولې خراب شوي او آیا هلته اورپکې ډلې شتون لري او که څنګه. اس پی اعجاز خان وایي
څو پورې طالبانو خبره ده یم مسکلینټس دي، نو دا خو په ټول پاکستان کې تاسو وګورئ د مومند امن کمیټې کسان کراچۍ کې شهیدان شوي دي، په اسلام آباد پنډۍ کې شوي دي، په خبر کې کیږي، دلته هم کیږي. دا مین ترسټ که تاسو وګورئ د آی ډی پیز، کله چې آی ډی پیز راغلي نو مین ترسټ کې په مردانو صوابۍ باندې بلکې صوابۍ باندې زیات وو، نو هغه آی ډی پیز کې ډېر خلک دلته پاتې شوي دي، ډېر خلک واپس تللي دي. نو کوم چې انټرسټډ ګروپس دي اوی سره د دې په اړه کې خپل ریکیو مشته دي او سیستم یې هم اوی اپریټ کوي. نو دغه چې بالکل او وجود لري موږ لګیا یو ان شاء الله ویډیو کوبه
د شاه منصور پیخه ته ګورو تقریبا په نومبر کې یکم یا دو نومبر باندې شو شاه منصور پولیسو باندې مغم مطلب کلیئر کټ چونکی سویسایډر راغی حمله وکړه دغه شان د کالو خان چې کوم پیخه شو و دوه کال مخکې نو په دې ټول تناظر کې تاسو څه ګورئ چې د طالبانو خلاف یو برپور یو مهم شروع کول یا پولیس داسې یا د فوج په مرسته یا د ایف سی په مرسته صدا سے پلاننگ لري زګه چې ورس په ورس داسې قسمه پیخه را مخې ته کیږي او ثواب زمونږ یو داسې علاقې چې تر اوسه پورې په هغه کې غټه پیخه نه در مخې ته شوی خدای دې نکي چې د سواد په شان ته یا د بنیر په شان صورتحال دلته جوړ شي نو داسې سپلین تاسو لري چې د اوس نه مخنیوي وشي
ان شاء الله دغه خو بالکل پوسیبلټی او لښته نه چې د بنیر یا د سواد په شان سچویشن دې جوړ شي د سواد بنیر او ثوابي کې ډیر زیات فرق دی خپل منځ کې هغه سچویشن خو نه او باقی تاسو پرزنت سوای نو پرزنت خو الریډي د 2007 نه ټرو اوټ پاکستان په هر ځای کې الموست دویشته دي دا که تاسو وګورئ خو ارتباط واقع وګورئ دا غي نه مخکې نور تاسو په خبرو وګورئ اسلام آباد وګورئ کراچي وګورئ نو دا خو ټرو مونږ الریډي په خپل اپټیمم باندې یو دسه نه د چي دیلو مونږ سپیشل اپریشن لانچ کوو هغه الریډي هغه سپیشل اپریشن چې کوم نه نظم روزانه لانچ شي
سب دې دوران اوس پورې په ثوابه کې تاسو په علم کې سونه کسان چې داسې ملټنټس دي یا چې کم دي طالبان سره ایسه طریقې سره اړیکی یا په خپل بده کې براه راست انوالي سونه اوسه پورې کسان نیولې شوې دي
دا ایگزیکټ فیګرز خو تاسو لوس پدې موقع نشم درکولې کافی تعداد کې اوس که تاسو وګورئ نو تقریبا یو درې میاشتې مخکې دلته یو دوه خودکش سره د سوسایډ جیکټ آرسیو نو دا هغه شي چې هغه لګ هایلایټ شي خلکو ته پته ولګي سو ډېر دي چې هغه هایلایټ نشي نو ایگزیکټ فیګرز خو نشم درکولې خو ټیک ټاک
اعجاز خان تاسو څه ګورئ چې آیا دا وخت د ثوابې ضلع پولیس چې کوم دینو آیا هغه دا کیپبلټی لري چې د داسې قسمه شرپسند خلکو خلاف خپل کاروایي چې کوم دی بھرپور طریقې سره وکړي کنه تاسو له نور څه مزید د وفاق نه یا د صوبې نه یا د فوج د مرسته پکار دا یا
دا خدا نفری مونږ سره مخکې نه ډیره کمه ده ثوابې په 88 کې جوړ شوې ده او د 88 نه د اوسه پورې دی کې انکریز نه دی شوی دی په فورس کې حالات بدل شوی آبادی بدل شوی ده ورسره خو بیا هم ان شاء الله ایگزیسټینګ د قوم زمونږ ته دی هدا پورې دی چې حالات به کنټرول نه برته نوځي ان شاء الله
د ثوابې ایس پی اجاز خان د مشال ریډیو همکار ریاض ګل مساخیل پښتنه ځوابولې خیبر پښتونخوا کابینه د 2011 او 2012 کال د راتلونکو بجټ لپاره ځانګړي غونډه کړې چې پکې د یو لړ منصوبو او نوو سکیمونو د پرمخ بیولو منځوري ورکړل شوې ده دوی وایي چې د قیدیانو د خیر خیګړې لپاره هم پیسې بیل کړې شوې دي د کابینه د غونډې حال د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین یو خبری کانفرنس تور کړي چې د مشال خبريال خالد خان تفصیل تاسو ته راوړي
د خیبر پختونخوا حکومت با پر راتلونکو بودیجه یا بجټ کې د صوبې په زندانونو کې بنديوان غریب او بیوس خلکو ته قانوني مرستې ورکولو لپاره د یو ځانګړي ډایریکټوریټ پرانسته کوي د کوم لاندې چې با حکومت په عدالت کې د وکیلانو خرچا او د دوی د روغې جوړې لپاره د دیت یا خونبها د پیسو بندوبست هم کوي د اطلاعات او صوبایي وزیر می افتخار حسین د خیبر پختونخوا د کابینه د غونډې وروسته خبريالانو ته وویل چې راتلونکو بجټ کې با غریب او دار کې دیانو سره قانوني مرستو لپاره خصوصي پنګګدي ځکه چې ډیر خلک د پیسو د نشوالي په سبب په کلونو په زندان کې پراته وي
زموږ ډیر خلک داسې شته دي چې هغه په جیلونو کې دي لکه مثال کای دیت ور کوي نو دا غي مسله حل کېدی شي خو غي سره غي مونني ډیر خلک داسې شته چې هغه خپل وکیل ساتینو کیس کېدی شي هغه زر رها کېدی شي خو هغه سره دا سہولت ني د دې لپاره حکومت چې کوم دین دا بندوبست پکې ودا به یو نوې مطلب چې ډایریکټریټ وي زموږ لا ڈپارٹمنٹ دلان دے اور پاگی کے بدلا ٹول فیسلٹیز ہوئی دو وکیلان فیسلٹیز بوی دا دی سر مطلع دا لواحقین دا فنڈ دا پارا با فیسلٹیز ہوئی اور دا یو بیل ڈائریکٹریٹ پا ذریعہ بانے چکم دے دا دی خلکو تا ٹول سہولتوں نے بچکم دے ورکڑے کی گی
د خیبر پختونخوا کابینه د پختونخوا ستوري په نوم د یوې پروژې منځوري ورکړه د کوملاند چې بعد د صوبې اته واړو تعلیمي بورډونو کې ړومبني لس پوزیشن حاصلول اوس د کوونکو ته د دوه کالو لپاره وظیفه ورکول شي د لسم په امتحان کې د هر تعلیم بورډ لس د کوونکو ته به لس زر روپۍ او د دولسم امتحان کې د هر بورډ لس طالب علمانو ته 15,000 روپۍ د وظیفې په تور ورکول شي دغه شان هر ضلع کې دوه یونین کونسل چې سرکاري سکول کې نه وي، حکومت به د ماشومان خرچه په شخصي سکولونو کې برداشت کوي. په دې اکلا میافتیار حسین وویل
که زمونږ د ارز لکه په هغه کې دوه یونین کونسل دا سی به مونږ ګورو چې په هغه کې سرکاري سکول نی او پرایویټ سکول وی، نو چې په هغه کې څومره محصلین زمونږ سټوډنټ سبق وای نو دا هغه پیسې به کم دی نو حکومت ورکړي. او په دې بنیاد مونږ چې زمونږ بچو چې کوم غریبانان دي او ایسره پیسې شته نو سرکاري سکول شته نه، نو چې هغه تم دا سہولت حاصل شي چې هغه مطلب سبق وای دا تقریبا 15 کروڑ روپیا چې کم دی نو مونږ د دې د پاره خلی او اته سلوي غزرا سټوډنټان به کوم د کار د دینه مستفید کیږي.
د کابینې غړو ته وویل شو چې په ملکن ډویژن کې د ترخګرې یا فوزی عملیاتو کې لنګ شوی کورونو معاوضه پیل شوی ده چې تر اوسه پورې شپږ نیم زره خلکو ته خوښه یو نیم ارب روپۍ ورکړل شوی دي او تقریبا 1500 خلکو ته به 800 کروڑ روپۍ یو اونۍ کې دننه ورکول شي. میافتیار حسین وویل چې په صوبه کې د کارخانو د مزدورانو او هنرمندانو سره مالی مدد او د دوی هنر ته وده ورکولو لپاره په راتلونکي بجټ کې خصوصي پنګه کې خودي شي.
د هنرمندانو لپاره بالکل مونږ چې کوم دینو د یو د انډستری د سوري د لاندې چې کوم زمونږ د کارخانو او دغه انډستری وزارت دغه د صنعت د وزارت د لاندې هغه چې کوم دینو یو سکیم دی په هغه کې به زمونږ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ دغه سره چې کوم دینو کومک کوي دغه نمائنده هم پکې وي او د هغه په ذریعہ باندې چې کوم دینو هغه بس قرضې داسې ورکوي چې هنرمندان سپورټ کړي. او چونکی د هنرمندانو زیات تر تعلق چې کوم دی زمونږ د ثقافت سره هم دی او د ثقافت ډپارټمنټ د په مسله کې ډیر کار هم کړی دی، لہذا وزیر اعلی صاحب چې کوم دی په خصوصي توګه فینانس ته دا ہدایت وکړي چې د ثقافت ډپارټمنټ سره کینی او د هنرمندانو لپاره په دغه رنگ باندې یو بل پیکج چې کوم دی وروړي او هغه ته چې کوم دی نو پیسې ورکړي.
د خیبر پښتونخوا کابینې په صوبه کې د بجلی، ګیس، اوبو، د چت یا دیوال نه دارا غورځېدو او بارودی سورنګ په وجه وجل شوي خلکو د پاره د 1,00,000 روپۍ معاوضه ورکولو هم پریکړه کړې ده چې تعین به د ضلع انتظامی افسر، پولیس او د سیادت د محکمې چارواکي کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
وسم مطبوعاتو ته کتنه کوو. اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله د پاکستاني ورسپانو ته کتنه کړې او د نن ورځې په ورسپانو کې د امریکا او پاکستان اړیکو ته او کتنه شوې ده. د دې تر څنګ د اسلام آباد ته د جان کيري د سفر حال هم خصل شوې ده. احمد الله ته بغوښ
ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې ابتاباد اپریشن وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ کمتاو تریخواله پیدا شوه دی. امریکې انتظامی داتاو تریخواله کمولو او ترهګری په ضد جنگ کې پاکستان لا خپل کردار جاری ساتلو لپاره په سفارتي کچ کوششونه تیز کړي دي او د لړکی د سېنټر جان کيري د پاکستان دوره او خپل دوره پر مهال د پاک فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او د هغه وروسته نور اعلی قیادت سره ملاقاتونه دي. ورسپانه لیکي چې پاکستان سیاسي او فوجي قیادت لپاره دا امتحان وخت دی. ورسپانه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات ښه کولو لپاره سېنټر جان کيري د پاکستان دوره وکړه او یقینا دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده او د دې کې شوې خبرونه به پته لګي چې راتلونکي کې دوه ملکونو ترمنځ تعلقات به څه رخ اختیاروي. که تعلقاتو کې څه بهتري راشي نو ښه خبره ده، ګنې پاکستان له چین یا روس سره خپل تعلقات ښه کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې صدر زرداری د روس کامیابه دوره وکړه چې پکې روس اعلی چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې وشولې. صدر زرداری د روس صدر لا د پاکستان دورې بلنه ورکړه کمه چې هغه قبول کړه. که روس صدر د پاکستان دوره وکړي نو نه صرف د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات به نور هم مضبوط شي بلکې د معاهده وروسته دوه ملکونو ترمنځ تجارت به هم زیات شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک اعلی قیادت له پکار ده چې روس ته یقین دهانی ورکړي چې موږ ورسره ښه تعلقات قائمول غواړو.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. اوریدونکو تاسو ک انټرنیټ لرئ نو زمونږ ویب سایت ته سر ورخکاره کړئ. په ویب سایت کې زمونږ لیکلي ریپورتونه تاسو کتلی شئ، خسته تصویرونه لته پراته دي. هر پیخي زمونږ خبريالان نه یوازې مونږ ته غږ را لېږي بلکې انزورونه او ویډیوګانې هم را لېږي. په دغه ویډیوګانو کې تاسو د ابتاباد کې د مې په دویمه نیټه چې په اسامه بن لادن باندې ځانګړو امریکایي ځواکونو کوم عملیات کړیو د هغې د ویډیو تاسوال تکتلی شي. د ابتاباد د بلال ټاون خلک دغه پیخي پړه سوی دغه ټوله ویډیو غانې زمونږ په ویب سټ باندې خوندې دي. تاسو کولی شئ چې تل سر ورخکاره کړئ. زمونږ د ویب سټ اډرس ته www.mashalradio.com او زمونږ په ویب سټ کې د دې ترڅنګ هغه لارې موجود دي چې تاسو مونږ سره د غیب په بنیاد باندې اړیکه ټینګولی شئ، یعنی مونږ ته ټلیفون څنګه کولی شئ، مونږ ته ایمیل څنګه کولی شئ، مونږ ته اس ایم اس څنګه کولی شئ. رښتیا ملګرو، تاسو ډیر شمیر اس ایم ایسونه هم موږ ته رسیدلي دي او دا غي د پاره مشال ریډیو په پام کې لري چې ډیر زر یو ځانګړی پروګرام ولري چې پاغي کې به زموږ همکاران ستاسو د اس ایم ایس پیغامونو جواب وایي. تاسو که اس ایم ایس کول غواړئ نو هم کولای شئ او که موږ ته په غږ کې خپل پیغام پریښودل غواړئ نو نمبر دی 00 24 21 11 44 د خبرونو د لنډیز نه پس ترته د ریپورټونو تر څنګ د پیغلو او ځوانانو ځانګړی پروګرام هم لرو چې زما همکار اسرارلم مومند تاسو لپاره وړاندې کوي. د دې تر څنګ چې نور کوم ریپورټونه لرو پاغه کې یو ریپورت هم دادی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار رنگین دادفر سپنتا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول ویلي چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو د تړون لپاره هیڅ ګاونډي هیواد سره مشورې ته اړتیا نه لري. راځي چې د خبرونو د لنډیز لپاره پامیر ساحل ته ورشو.
امریکایي سینیټر جان کیری د پاکستان د سفر پر مهال ویلي بخښنه غوښتو ته نه دی راغلی بلکې اړیکې ښه کول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر داسې مهال د چین په سفر ځي چې د امریکا او پاکستان اړیکې خراب دي. پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې اته مشکوک ورپا کې وژل شوی. د خیبر ایجنسی په تیرا کې د وسلوالو ډلو انصار الاسلام او لشکر اسلام ترمنځ په نښته کې 15 کسان وژل شوی او په سوریه کې په یو قبر کې د 16 کسانو مړی موندل شوی دي.
د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل ناوړه ده. روس صدرته د پیغلو ځوانانو ځانګړی پروګرام لرو خو اوس درته ریپورټونه لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار رنگین دادفر سپنتا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون لپاره د هیڅ ګاونډي هیواد اجازه او مشورې ته اړتیا نشته. دوی دا خبرې د افغانستان ولسی جرګې ته د دوشنبه په ورځ په خبرو کې کړې دي. د دوی په وینا چې د امریکا د دایمي پوځي اډو د شتون په اړه باید ملي شورا یو لایحه تصویب کړي او لیادو اډو باید د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګټه ونه خیستل شي. په دې اړه نور تفصیل له افغانستانه د مشال ریډیو همکار نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا یا سکیورټی کونسل مشر ډاکټر رنگین دادفر سپنتا چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان ولسی جرګې ته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه معلومات ورکول ویل چې افغان دولت به هیڅکله هم د دې تړون د لاسلیک لپاره د ګاونډیو هیوادونو اجازه یا مشوره وانخلي او د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې کې به د ملي شورا له تایید وروسته لاسلیک شي.
له موږ څخه چا پوښتنه ونه کړه چې موږ د اټومي بم څښتن کیږو. له موږ څخه چا پوښتنه ونه کړه چې له چا سره دښمنی وکړو، له چا سره دوستی. نو ولې افغانستان د خپلو دوستانو او دښمنانو په انتخاب کې د ملي ګټو پر اساس له ګاونډیانو او یا لویو هیوادونو د امریکا په شمول اجازه واخلي؟ موږ هم حق لرو چې ووایو له چا سره دښمنی وکړو، له چا سره دوستی، تر څو چې د خبرو اترو چارې زما تر مدیریت لاندې وي. هیڅ ګاونډي ته به د ویټو حق ورنکړل شي. ډاکټر سپنتا زیاته کړه چې د دې تړون له مخې به د افغان امنیتي ځواکونو روزلو، د سولې پراوستو او ښه حکومتدارۍ په جوړولو او په خپل سر د عملیاتو په کولو نورو برخو کې مرستو ته دوام ورکړي، تر څو افغان ځواکونه د خپل سرحدونو دفاع وکړای شي او همدارنګ د ګاونډیو اوږدې مداخلې پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم ویل چې د افغانستان او امریکا ستراتیژیک تړون په اړه ګاونډي نیک نظر نه لري او په دې اړه دوی ته خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی به د ډیپلوماټیکو اړیکو په وسیله د ګاونډیو د اندېښنې له منځه یوسي او دوی ته به ډاډ ورکړي چې دا تړون د دوی پر ضد نه دی. شک نشته چې افغانان باید تصمیم ونیسي او د دوی لیدلوری مثبت نه دی. هغه هیوادونه ته چې سفرونه کوو او یا اړیکې ورسره لرو د افغانستان موقف ورته څرګندوو، خو زموږ د درې څرګندول دا معنی نه لري چې موږ له دوی اجازه واخلو. د ولسی جرګې غړی او د دې جرګې د تیرې دورې رئیس یا سپیکر محمد یونس قانوني وویل چې په یوه ورځ دا ټول مسایل نشي حل کېدای. د ستراتیژیک تړون بحث، د لوی جرګې بحث او د روغ جوړې بحث کافي نه دی. نه پوښتنې بس دي او نه ځوابونه چې وړاندې شول. دا مسایل لوی مسایل دي. د چار یو تن کارپو او د افغان څېړنیز مرکز مشر غلام جیلانی ځواک وایي چې لومړی په کور دننه باید یو ملي دریز خپل شي او وروسته دې معلومه شي چې افغانستان څه غواړي، ګاونډي څه غواړي او امریکا څه غواړي، او په دې اړه دې یو کانفرنس را وغوښتل شي.
یو جرګه جوړیږي، کانفرنس جوړیږي چې د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه، قومي متنفذین دي، مشران دي، د مدني ټولنې استازي دي، هم ورته د همسایګانو په باره کې په وضاحت وویل شي. همسایګان موږ نه څه غواړي او څه کوي، دا به ډېر واضح او په ښکاره شکل باید ورته وویل شي. امریکا موږ نه څه غواړي څه کوي، دغه وړاندیز چې امریکا کړی د ستراتیژیک قرارداد په اړه وښودل شي چې امریکا دغه شی غواړي.
د یادونې ده چې په دې موضوع ولسي جرګې د می په څلورمه پوښتنې کړې وي او تېره ورځ یې د مسؤلینو ځوابونه ترلاسه کړل. نقیب الامت نوال، مشال راډیو، خوست. نقیب الامت نوال، مشال راډیو، خوست.
هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
باز محمد عبید، مشال ریډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې د نیټو او افغان پوځي لوړ پوړي پلاوی خوست ته په خپل سفر کې ویلي چې د ترهګرو ځالې هر چیرې چې وي دوی به پر وړاندې عملیات کوي. دوی افغان امنیتي ځواکونه دې ته تیارو بلل چې له نړیوالو ځواکونو امنیتي چارې په خپله غاړه واخلي، خو یادونه یې وکړه چې له 2014 کال وروسته به هم چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي که اړتیا وه په دې هیواد کې به پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل بیا هم له افغانستانه د مشال ریډیو همکار نقیب الله متنوال راکوي.
دغه پلاوی چې د دوشنبه په ورځ خوست راغلی، پکې د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال شیر محمد کریمی، د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان، په افغانستان کې د ایساف مرستیال ډیوډ راډریګز او همدارنګه د افغانستان لپاره د ائتلاف ځواکونو نوی ټاکل شوی عمومي قمندان ډګر جنرال جان آلن ګډون درلود. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال شیر محمد کریمی ویل چې که څه هم خوست سرحدي او د افغانستان یو له مهمو او ستراتیژیک ولایتونو څخه دی، خو اوسنی وضعیت یې په پوره ډول د اطمینان او ډاډ وړ دی. کریمی وویل چې دوی به د لا ښه امنیت په خاطر په راتلونکي کې په خوست کې نور امنیتي ځواکونه هم زیات کړي او همداراز به په سرحدونو کې نوي امنیتي پوستې جوړې کړي. جنرال کریمی افغان امنیتي ځواکونه دې ته تیار وبلل چې له نړیوالو ځواکونو امنیتي چارې په خپله غاړه واخلي، خو نوموړي یادونه وکړه چې له 2014 کال وروسته به هم چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي که اړتیا وه په دې هیواد کې پاتې شي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز د امید په نامه له پیل شویو عملیاتو هم یادونه وکړه. ویل چې دغه عملیات یوازې پوځي نه دي، بلکې تر څنګ یې ټولې ملکي ادارې هم پکې دخیلی دي چې دوی وکولی شي د عملیاتو وروسته په سیمه او بانډو کې د ولس لپاره مهم خدمتونه ترسره کړي.
کوم عملیات چې مونږ په شروع د کال کې په نامه د امید پلان کړي دي، هغه یوازې نظامی عملیات نه دي. دغه عملیاتو کې د حکومت ټول ارګانونه ځي دخیل دي، نه تنها امنیتي بلکې د بازسازۍ، د بیا رغونې، د حکومت جوړول. همدغسې موږ کله چې په انتقال باندې خبرې کوو، د مسؤلیت، د امنیت، د مسؤلیت، د انتقال په هکله چې خبرې کوو، هغه هم د حالاتو او شرایطو تابع دي. او که شرایط خدای نخواسته خراب دوام بکوي لا نور هم، او که شرایط څنګه چې موږ پلان لرو په مخ روان یو، انشاءالله تر 2014 پورې به شرایط بالکل زموږ په ګټه وي او ډېر تغییرات به راشي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال جنرال ډیوډ راډریګز هم د خبرو پر مهال وویل چې دوی به له دې وروسته د ترهګرو ځالې هغه چې هر ځای وي د افغانستان دننه او یا له سرحدونو بهر پر وړاندې به یې ځپونکي عملیات ترسره کوي. همداراز راډریګز د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې ځواکونو په لاښه روزنه او تجهیز کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو پخپله د خپل امنیت ساتلو وړتیا ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په سینا مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری د یکشنبې په ورځ د افغانستان ته د سفر په ترڅ کې خوست هم راغلی او له خپلو پوځیانو سره لنږدې کتنه کړې وه. ویلي وو چې دوی به د ترهګرو ځالې هر ځای په نښه کوي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د پیغلو او ځوانانو غږ.
که غواړې چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو،
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړئ،
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ.
روسته درته د پیغلو ځوانانو غږ پروګرام لرو، خو اوس چې کوم رپورټ لرو هغه هم د ځوانانو پاکله دی. په ټولنه کې ګڼ شمېر داسې ځوانان دي چې هغوی د بېلابېلو وجوهاتو له وجې اوس په خطرناکو نشو اخته دي. دوی ولې نشي کوي او د دوی ژوند د نشو له وجې کوم مقام ته رسېدلی دی؟ زموږ همکار نیاز موساخیل په دغه اړه یو رپورټ برابر کړی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
محمد علی یو تعلیم یافته ځوان دی، خو په ځوان ځواني کې په نشو کې اخته شوی دی. له عام سګریټ څخه نیولې بیا تر هیروینو او ستنو پورې هر قسمه نشه کوي. دی وایي
زما بیا تعلیم دی نه کاکړ کبلیز تعلق لرم چرس دی اپیم دی ایروین دی مطلب میډیسن دی سوسیگان سو والیم سو پیبرجی سکس سو بیبروفین سو پټیبلټس کی مطلب ریسٹورل سو والیم سو زینکس سو مطلب الکسیپان سو ڈیزیپان سو مطلب دنم نا
محمد علی زیاتوی د ټولنې د بد سلوک لوجی د ونشو ته مخ وکړه
یاره د نور غنس نروای اکثر شزما غزا دی چې مطلب د ناروا سلوک لوجی زخه د معاشره د کور د عوام له دا وجې زخه احساس خلک اکثر چې د بنشش کار کوي
یو بل ځوان محمد حسن هم په هر بد نشه اخته دی دی هم ټولنه ملامتوي
دا نشه چې د دوه شیان شروع کیږي یو د غروبت یو له سرمایه ډیر خلک له یاشي شروع کی او ډیر خلک له غریبۍ شروع کی سکول مانو د اکسیډنٹ موغلی د غبات په مپلار سکول نو ویلی په دې چې زما سر ته ډیر سخت چوټ ورسېدی نو چې براغم تر درخت لاندې به سلور یاران ناس خپل ټیم په ساوي سګریټ په پلاس کې وې د چور څه غزه بور سره ناسوم خیر هغه سمه ورځ یو سګریټ وسکاوي سګریټ چې موسکاوي دا سګریټ زادت چې عادت سولم یو څه وخت تر دې بیا غشي ماته ونه نشانه را کوله تقریبا د بیانوي کال د اولی میاسې لا تل تاریخ ونیسه بیا زه تر اوسه پورې په ډرګ مافیا ایروین اخته یم هغه هم ایروین نن سبا اکثره هغه ایروین نه دي چې کوم سفا ایروین دي ګرد سلو فایزن دي هغه سلو فایزن دي چې شپږ میاشتې یو سړی وسکي شپږ میاشتې بعد هغه سړی ختم دی
نشه ای ځوان محمد علی وایي چې په خوا به نشه پټه کوله خو اوس یې دغه عادت له چا پټ نه دی
زه پښکارا کور په ما خبر دی از دوه بچان لرم واده لرم کورواله مم تعلیم افته دی مطلب مخکې موږ پټه کوله اوس تر دې ترس وله او چې مطلب پټه کوي پښکارا یې کو مطلب پښکارا دا نه مطلب چې بچان تر مخ شنو یا مطلب هغه مطلب ګډای پر خبر دی ولی چې مطلب موږ سر دونه سورسز نشته یا دنیا نه لرو مطلب له یاران دوستان زه پیسې غواړو مطلب له کورواله پیسې غواړو غوته معلومه دي په دې باندې نشه
نشه ای ځوانان وایي نشوې پر صحت او حیثیت دواړو بدی اغیزې پریښې دي
صحت له خوا د خمر ډیر کمزوري کو دی نشه دا چې دی سړی مطلب کلشم کم دی اډونه ختمي مطلب وینې وینې مطلب دا ګټه کوي چې نه بیا سړی په تکلیف ډیر سخت
تر ګور دوله اول خبر از ما دا چې خدای او ماته یو سړی اهمیت نه راکړي ولې په دې نه راکړي چې به یې لکه دا نشه دی
محمد علی چې تعلیم یافته او پوه ځوان دی پښتنه مې ځینې وکړه چې داسې یوه طریقه سته چې ځوانان له نشو څخه راوژغورل سي او تا په خپله هم د نشو پریښېدلو هڅه کله کړې ده که څنګه د په ځواب کې وویل
یاره دا یو مغرا اورېدل کې د وایي چې د کم کوم ګروندونه آباد د کیل میدانونه ډېر هلته هسپتالونه ویران وي او چې د کم ګروندونه کیل ویران وي هلته هسپتالونه آباد هلته مریضان ډېر او بالکل لرم دوه درې واره ما نشه له کړې ده موږ بره علاج نه کوي ومه په نیمه کې لکو چې موږ برابرېدو زموږ له بخوب راتلي تا بده موږ به بدن ارامېدی نو هغه دوی په مابین کې موږ یې لکو دوی څه کوم پایلې وي هغه یې ترې واخسي
نشه ای ځوانان وایي چې که ټولنه و دوی ته په ښه سترګه وګوري او د دوی دپاره ښې ادارې جوړې کړي نو هغه وخت نه دی لري چې دوی به هم د ټولنې ښه وګړي جوړ سي او خدمت به ورته وکړي نیاز مساخیل مشال راډیو کوټه
د نشه ای ځوانانو په اړه تاسو رپورټ واورېده چې زموږ همکار له کوټې رالیږلی اوس هم د پیغلو ځوانانو د پروګرام وخت دی دا پروګرام تاسو دپاره زما همکار اسرار الله مومن جوړوي ما ته اجازه راکړئ تاسو دا پروګرام واورئ
گرن اوریدونکو پروگرام د پیغلو او ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اسرار عالم محمد سلامونه مني په دې پروگرام کې به واوري چې د خبر ایجنسی د لنډ کوتل سیمې ځوان محمد سعید څنګه د تعلیم په لحاظ سره د دومره وروسته پاتې سیمې نه دا مهال دومره لوړ مقام ته ورسېدو درې تر څنګه دا به هم واوري چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ او د هغه د وجنې وروسته پیدا شوي حالاتو په اړه د دغه هیواد ځوان کل څه فکر کوي په دې پروګرام کې به د هغه ځوانانو خبرې هم واوري چې هغوی د نشې په لانت څرنګه اخته شو او بیا نشې د هغوی ژوند او شخصیت ته څومره زیان رسولی د پروګرام پیل د خبر ایجنسی د لنډې کوتل سیمې اوسیدونکي محمد سعید د مرکې څخه کوو نوموړي څخه مو په لومبۍ کې پوښتل چې تاسو دا مهال کوم ځای یې او څه قسم زده کړې کوئ
سویډن کې یم سټاکهولم سویډن د حکومت ته په دې کې دوه غټې یونیورسيټي دي یو تا رویل انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي کی ټی ایچ یونیورسيټي او دویم الا سټاکهوم یونیورسيټي زه جی دغه دواړو کمباین یونیورسيټي او پروګرام د نیوکلیئر انرژي انجینیرینګ نیوکلیئر ریئکټر فزیکس ورته وای دا کوم جوړی ساينس دی چې مطلب مونږ بجلی ته پیدا وو یورینیم نه چې کومه بجلی مونږ پیدا وو دا کې زه جی ایم فیل کم جی
محمد سید وای چې هغه د تعلیم په لحاظ سره د ډیری روسته پاتې سیمینا دومره لوړ مقام ته رسیدلې ده
لنډی کوتل کې علی پښتون مې راغې نه مو میټرک پاس کړو بیا چې په 2001 کې مو اف سی او ګورنمنت ډیګری کالج لنډی کوتل نه بیا د هغه نه پس مو په بی سی کې داخله وکړه په فزیکس او په میتس کې خو چې زیل تا په خپل کلاس کې یو کاس مو سره دویم سو کلاس فیلو نه وزه یو کاس وم هغه ټایم کې په هغه کالج کې مونږ لیول څو ټیچر هم نه ولو زه یوازې یو سټوډنټ په مولا ایگزام چې کوم سیستم و دا به ما یوازې ورکولو بیا اول پیر چې زه پاس وم جی نو زه په تر ډیویژن باندې پاس وم مطلب ما نمبر یې دونه کمی وی چې بس ماټو صرف لګه پاس وم هغه نه پاس می بیا کوشش وکړو لاړم باړه تا په باړه کې یو کالج او سکول اینڈ کالج او باقی به می ټیچینګ کړو او په مازیګر کې به بیا پېښور لاتم ام دغه کورس دا بی سی کورس ټیوشن به ما کړل خپل ځان ته بیا دا چې کوم شو جی چې می بیا ایگزام ورته په 2004 کې بس بیا هغه نه پاس می دونه نمبر می برابر شو چې زه یونیورسيټي قابل شم چې یونیورسيټي ته پلانم بیا ګومه یونیورسيټي ته جی زل ام سی فزیکس لپاره جی زه په اول لاسو پوزیشن هولډرز کې ما نومو کنه شپږم وام نمبر ما پوزیشن وو خو ما بیک گراوند دونه خنه و ځکه چې زه خو یو داسې ځاین راغلی وم چې ما سره نه ټیچر او اونر سره سټوډنټ او خپل کلاس کې خو بیا هم الله مې ربانې و ما دونه خنه نمبر واخستې چې بس لګه اول شپږو تانو کې ما چې کوم دی پوزیشن وو نو بیا جی زه سویډن لپاره مې اپلای وکړه بیا هغه ما د اپلیکیشن چې کوم واکه قبول کړو نو بیا 2009 کې 3 اگست 2009 باندې زراغلم سویډن لا په بسخ په نسبت باندې زه اوس په خپوزیشن باندې هم د ډیګری منیجر را ان شاء الله دا به پورا شي
محمد سید چې د مهال په سویډن کې د جوهري ټیکنالوژي په میدان کې زده کړې کوي نو موږ دغلته د تعلیمي حال پاړه صدا سوي
جی دلته خو یو خدای چې داخله په سبق باندې ډیره زیاته خرچه کوي کنه لکه دغه ځای چې کوم یونیورسيټي دی زمونږ یونیورسيټي چې کومه ده په دنیا په اول سلو یونیورسيټو غټو یونیورسيټو کې حسابيږي نو دلته مطلب دو خپل سټوډنټان کم ته خپل طالب علمان شي کنه نو هغه له دوی پیسې ورکوي سکالرشپ ورکوي ولا چې زمونږ چې کوم ساينس دی جوهري ساينس دی نو دا پریکټیکل کار سره مطلب ډیر تعلق ساتي له باټو سره تعلق ساتي نو دلته یو مشين د کرونو روپو دای کنه نو هغه ټول جی دوی ټول ماشينځي او ارث سیستم ټول برابر دی هر یو قسم کار تکړای شي اوس هغه مونږ کوم جوهري ساينس ته پدې کې یو ایوی افته لا سوراځ او پارا فرانس لا مونږ لګي چکو سلواکی لم لګي جمهوریت چکتا هنګری لا مونږ لګي نو دا ټول خرچه چې کومه ده سویډن حکومت برداشت کوي
دا چې د محمد سعید زدکړه با پاکستان ته او په خاص توګه خیبر پښتونخوا ولستا څه ګټي ورسوي په دې اړه نو موړې وای
مونږ چې کوم جوهري ساينس از چې کوم ریئکټر فزیکس وایم دې مقصد دا دی چې اټم بم نه بمون څنګه بجلی پیدا وو نو نن سبا خو د پاکستان کې ډېر بحران هم دی او دغه نه ډېره بلا شي بجلی پیدا ویږي چې مونږ سوچم نه شو کړی یو کیلو یورینیم نه چې څومره بجلی پیدا ویږي نو دا غټو غټو ډیمونه دونه بجلی نشي پیدا ولای نو مونږ سره توانایي ډېر ضرورت دی بجلی چې نه وي یونیورسيټي ارڅ به مونږ چې کوم دي نیمګړي وي ارڅ به بند وي هغه معیار وي نه وي نه به ریسرچ کیږي کارخانه به بند وي معیشت او هر څه به مونږ څنګه نن چې څونه ګډوډ دی دا دغه بجلی او توانایي په وجه باندې
اردن کو دروان میشته په دویمه نیټه د پاکستان په اپټاباد سیمه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وجنې اورسته په دغه هیواد کې خلک بلابلې پښتنې راپورته کوي او ځې پر ځې ګرم باسونه روان دي دا چې د اسامه بن لادن د وجنې اورسته د پاکستان دنن کوم حالات رمسته شوې دي دته دغه هیواد ځوانان په کوم سترګ ګوري په دې اړه مو د دوی سره خبرې کړې راځي چې لومړی د چرسدې هریچن سیمه اوسیدونکو یو ځوان له هزلي ته وښو چې هغه څه وایي
چې په دویمه مې کوم اپریشن شروع دا هغه د اسامه بن لادن د وژنه تاریخ اوس په اقتباس کې دا غینه پس پر ټول قوم کې مایوسی خوره شوې دا واغ مایوسی دا ده چې اقتباس کې کوم عملیات شوې دي په هغه کې د پاکستانی فوج په کردار باندې خصوصا د دې میډیا او د دې ویل سخته کونه کې دی وایي چې حکومت دې قوم ته هغه حقیقتونه رامخ ته کې چې کوم په تیر وخت کې د امریکای سره یا د نورو ملکونو سره لاسلیک شوی د لوزنامو په شکل کې د نورو په شکل کې کټه وختنه دارا چې عسکري قیادت دې د ویل چې کوم ایڈمنسٹریشن دے د پارلیمنٹ لاندې راوستل شي او د هغې ته دې حقایق وړاندې کړی شي او فوج چې مخکې کوم کردار ترسره کړی و هغه کردار دې په ځای دې اوس د پارلیمنٹ سپرمیسي یعنې د هغې اقتدار اعلی ومنلی شي او د اولس فیصلو ته دې سر ټیټ کړي چې اوس هغه وخت تیر شو چې دوه مخیزه پالیسۍ دې خپلې کړی شي او اوس په عمومي چې د قوم دپاره موږ تر ټولو نه مخکې پاکستان دی د هغې نه وروسته باقي دنیا ده.
پیخور سره تعلق لرم. سوال چې ځوان پول حوالے سره دی کنن دا اسامہ بن لادن دا وجن روس چې کوم بدن ته حالات پیدا شوې دي اسپیشلی ټریټ چې کوم اوپن ټریټ دی بیا او مطلب چې کوم د حکومتي غړي دي د خیبر پښتونخوا او وی خپل اونده غدرې سپلې وی چې را چې کوم په اوم شوې چې په خصوص توګه چې کوم دا اسامہ بن لادن دا وجن روس چې کوم د پینځه پیښې ته پیدا شوې دي او په هغه کې غټه پیښه د شکر کې چې کوم او شو هغه کې زیات تر خلک مطلب شهیدان شول بیا پکې جوړ هم شو دغه اغي په دغه بهاف باندې خبره کوي چې را مایټ بی خدا نه خواسته دا لړۍ مخکې لاړ شي او دا قسم ریشن چې کوم دین هغه مخکې تر ازي نورم په دې کې ځان کول باندې دا اثر پیو چې اغوري نه سایکولوژیکلی ډیر افیکټ شو اغوري مطلب سوشل اکټیویټیز یا مطلب اوپن مارکیټس چې کوم دا وي تاغو یا چې کوم دا سپورټینګ چې کوم اکټیویټیز هغه سٹاپ شو الموست دین علاوه ایجوکیشن دا افیکټ شو اورال موږ خبر وکړو چې اغي سایکولوژیکل ډیسټرکشنز ځوان کول او اغوي چې کوم دی الموست نیگیټیو وړاندې لړل اغوي اغه پازیټیو شو ا پوش الموست ختم دی اغوي دا سوشل ریچرا سباون یا سبا چې کوم موږ روان دي اب خو به ځکه چې حکومت هم مدام غندنی کوي داخله خوا غندنی مخه تر اغري دي او ځوان کول وی چې پوری اکشن اغشتل وړي بل خو دی وخت چې کوم سچويشن دی د خیبر پښتونخوا چې کوم حکومت ته اغي دا وی چې کوم دمخې د پالیسي چې کوم د هغه ملک روانه ده نو بیا په دې درس کې په دې اړه باندې چې کوم دی د لیاقت شباب چې کوم دی د اکسایل ډیفیشن منسٹر چې کوم دی هغه دا درس کلی چې حکومت کو دا خبره کوي نو خپل لا پالیسی کوم دی دوی د مرکز خپل کړی دا دغه سي پانسپل پارټي چیر پورډن دی مشر چې کوم دی افتاب احمد خان هغه هم دا خبره کړل چې د خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم ترجمان دی هغه کو دا خبره کوي چې پالیسی دو مخې دی دا نو بیا ولې تر دې تاسو پورې اوی دا مرکزی حکومت چې کوم هغه پالیسی وی دی ته مودام هر کلی ویلې دي
همدارځو د پیښور سیمې یو بل ځوان سہیل خان وای چې د اسامہ بن لادن په پاکستان کې د موجودګۍ وروسته پاکستانی اولس د مایوسۍ ښکار شوې دي
دویم مایو چې کومه پیښه وشوله اسامہ بن لادن په بټ آباد کې ووژل شو دا غنه پر چې د پاکستان کې یو افراتفری ده او خلک چې دغه دا غنی مختلف رائے دي سو کوی چې را دي واقعدل ته موجود سو کوی چې نه دا یو ډرامه ده خو د زمونږ کمزوان نسل دی هغه کډوانه خبرې رښتیا وي که فرق دا ډرامه وي نو هم زمونږ لپاره د تشویش خبره ده چې پاکستان اوس په کول په دغه ډرامه کې هغه ولې برخه اخیسته ده یا زمونږ حکومت چې هغه ولې برخه اخیسته ده که فرق دا ډرامه نه وي اسامہ بن لادن په حقیقي مانو کې په بټ آباد کې موجود او کلونو راشي دل تر دیره وو نو دغه هم دا ځوان نسل یا مونږ عام کوم خلک یو غټول په دې باندې تشویش ته چې څنګه اسامہ بن لادن په کلونو کلونو باندې دلته پروتو او ال هغه ځای کې بیا استوګ نه کوله کوم ځای کې چې د فوج یو پراپر چونه دلته په زرګونو فوجیان چې دی هغه راځي دي نو دې وخت کې عام خلک چې دی کې سخت تشویش ته او یو قسم د خلکو د حکومت نه چې دی هغه اعتماد پاسېدل دي او پولیټیکل چې کوم لیډر دی دا غي چې کوم دی عام خلک ورته وایي چې دې ته مې خبرې کوي کوم وعده کوي کوم بیانونه ورکړي دا ټول دروغ دي او دې وخت کې چې دی تشویش ته هیڅ سناریو دا غوښتي نه ده
اوریدونکو پټولنه کې ګڼ شمېر داسې ځوانان دي چې هغه د بیلابیلو وجوهاتو له وجې اوس په خطرناکو نشو اخته دي دوی ولې نشي کوي او د دوی ژوند د نشو له وجې کوم مقام تر رسیدلې دي زمونږ همکاران یاد مساخیل په دغه اړه یو راپور برابر کړی دی راځي چې په ګډه وورو
محمد علي یو تعلیم یافته ځوان دی خو په ځواني کې په نشو کې اخته شوی دی ل عام سګریټ څخه نیولې بیا تر هیروینو او ستنو پورې هر قسمه نشه کوي دی وایي
زما بیا تعلیم دی نه کاکړ کې بلیز تعلق لرم چرس دی اپیم دی هیروین دی مطلب میډیسن دی سوسیګان سو والیم سو پیبرجی سکس سو بیبی پروفین سو پټیبلټس کی مطلب ریسټورل سو والیم سو زینکس سو مطلب لکسیپان سو ډیزیپان سو مطلب دنم نه
محمد علی زیاتوی د ټولنی د بد سلوک لوجی د ونشوته مخ وکړه
یاره د نور غنس نر وای اکثر شزما غزادی چې مطلب د ناروا سلوک لوجی زخه د معاشره د کور دا عوام لدا وجه زخه اساس خلک سره چې د بنشش کار کوي
یو بل ځوان محمد حسن هم په هر بد نشه اخته دی. دی هم ټولنه ملامتوي.
دا نشه چې د دوه شیانو شروع کیږي، یو د غریبت، یو له سرمایه. ډیر خلک له عیاشي شروع کی او ډیر خلک له غریبۍ شروع. سکول ما نه ویلی، اکسیډنټ مو کړی، دغه بعد په ما پلار سکول نه ویلی، په دې چې زما سر ته ډیر سخته چوټ ورسېدی. نو زه چې به راغم تر یو درخته لاندې به یو څلور یاران ناست و، خپل ټیم به پاسوی، سګرټ به په لاس کې وي، د چرسو غذه به ورسره ناست وم. خیر د هغو سما یو ورځ یو سګرټ وسکاوی، سګرټ چې موسکاوی دا سګرټ زادت چادت سولم. یو څه وخت ردی تردی بیا غشی ما ته غونه نشان نه راکوله. تقریبا د بیانوی کال د اولې میاشتې له اتلس تاریخ ونیسه، بیا زه تر اوسه پورې په ډرګ مافیا هیروین اخته یم. هغه هم هیروین نن سبا اکثره هغه هیروین نه دي چې کوم صفه هیروین دي، ګرد سلو فایزن دي. هغه سلو فایزن دي چې شپږ میاشتې یو سړی وسکي، شپږ میاشتې بعد هغه سړی ختم دی.
نشه ای ځوان محمد علي وای چې په خوا به نشه پټه کوله، خو اوس یې دغه عادت لچا پټ نه دی.
زه په ښکارا کور په ما خبر دی، از دوه بچیان لرم، واده لرم، کورواله مم تعلیم یافته دي. مطلب مخکې موږ پټه کوله، اوس تر دې ترس وله. او چې مطلب پټه کوي په ښکارا یې کو، مطلب ښکارا دا نه مطلب چې بچیان تر مخ شنو، یا مطلب هغه مطلب ګډای پر خبر دی ولی چې مطلب موږ سر دونې سورسز نسته، یا دنیا نه لرو. مطلب له یاران دوستان زه پیسې غواړو، مطلب له کورواله پیسې غواړو. هغه ته معلومه دي چې په دې باندې
نشه ای ځوانان وایي نشوی پر صحت او حیثیت دواړو بدی اغیزې پریښې دي.
صحت له خوا د خمر ډیر کمزوري کو د نشه دا چې دې سړی مطلب کلشم کم دی، اړو نه ختمي، مطلب وینې وینې، مطلب دا ګټه کوي چې نه بیا سړی په تکلیف ډیر سخت.
تر ګور دوه لوی اول خبر از ما دا چې خدای او ماته یو سړی اهمیت نه راکړي، ولې په دې نه راکړي چې به یې لایق دا نشه دي.
محمد علي چې تعلیم یافته او پوه ځوان دی، پښتنه مې ځنې وکړه چې داسې یو طریقه سته چې ځوانان له نشو څخه راوژ غورل سي. او تا په خپل هم د نشو پریښېدلو هڅه کله کړې ده که څنګه؟ د په ځواب کې وویل
یاره دا یو مورا اورېدلې ده، وایي چې د کم کوم ګروندونه آباد، د کیل میدانونه ډېر، هلته هسپتالونه ویران وي. او چې د کم ګروندونه کیل ویران وي، هلته هسپتالونه آباد، هلته مریضان ډېر. او بالکل لرم دوه درې واره ما نشې له کړې ده. موږ پره علاج نه کوي، ومت په نیمه کې لکو چې موږ برابرېدو، زموږ له به خوب راتلي تا بده موږ بدن ارامېدی. نو هغه دوی په مابین کې موږ یې لکو، دوی څه کوم پایدې وي هغه یې تر واخسي.
نشه یي ځوانان وایي چې که ټولنه و دوی ته په ښه سترګه وګوري او د دوی دپاره ښې ادارې جوړې کړي، نو هغه وخت نه دی لرې چې دوی به هم د ټولنې ښه وګړي جوړ سي او خدمت به ورته وکړي.
اردوونکو هم دې سره د پروګرام پیغلو او ځوانانو غږ وخت سرته رسی. که تاسې هم ژوند کې څه لاسته راوړنې کړې وي او یا ځوانان او پیغلې کوم ستونزې لري، نو موږ به ستاسې آواز نړۍ ته وړاندې کوو. زموږ د پیغام ریکارډ کوونکی مشین شمیره ده 00420221212 1. یعنی 00420221212. هم دې سره د پیغلو او ځوانانو غږ پروګرام کوربه اسرائیل مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان. د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
You see.